لاس په جشوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برس تاسو کوربه يم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد د غونډې په اړه تفصیل درکوو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو کمشنران د جمهوري ریاست د نوماندانو له لورې انتخاب شول. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې درویشت عسکر او شل طالبان وژل شوي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن یو ورځنۍ لوبه کوي او پاکستان او هندي پوځیانو پر یو بل د توپونو ډزې کړې. د خبرونو تفصیل. په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو پر مرکز په پرونی حمله کې درویشت عسکر وژل شوي او 15 زخمیان دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې حمله شل وسلوالو کړې وه چې ټول وشل شوي دي. عمر ځواک زیاته کړه په واشیر کې د پرونی حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیسته دی. د طالبانو یو ویاند ادعا کړې چې په حمله کې امریکایي عسکر هم وشل شوي. خو د هلمند والی ویاند دا خبره رد کړه. عمر ځواک وویل چې په هلمند کې د پخوا په پرتله د وسلوالو طالبانو فعالیت ډیر کمزوری شوی دی. د کابل کندهار لویه لار د زابل د شاجوی ولسوالۍ په سیمه کې بنده ده. دا لار د ډېرې واورې د ورېدو له امله بنده شوې ده او تېره شپه یو شمېر مسافر په دې لاره کې د مرګ له خطر سره مخامخ شول. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې له مسافرو سره مرسته شوې ده او تمه ده چې دا لار نن پرانستل شي. خو د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم په زابل کې نن د نورو واورو د ورېدو امکانات شته. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن د 500 ورونو دوهمه لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د هند د دهرادون ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د 500 ورونو په لومړۍ سیالي کې د ایرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغانستان تر دې مخکې د شلو ورونو درې سیالۍ له ایرلند د دې لړۍ په ترڅ کې ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې مسابقو په اړه وویل
درې فارمټه لوبې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره ترسره کوي چې څلور ورځې لوبې ترسره شوې. له دې وروسته به چې په مسابقې پای ته ورسیږي د 15 د مارچ د افغانستان او د ایرلند کرکټ ملي لوبډله ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پیل شي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی چې دلته نړیوالې لوبې ترسره شي نو هند افغانستان ته د دهرادون د کرکټ لوبغالی ورسپارلی. هندي او پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل د توپونو ډزې کړې دي او دواړو لورو یو بل ملامته کړې چې ډزې یې لومړی پیل کړې دي. د هند پولیسو یو افسر نن وویل د کرشنا ګټي په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو د تیر شپې د ډزو پر مهال یو 40 کلنه میرمن د هغې یو 15 کلن زوی او 9 کلنه لور وژل شوی دي. هندي ځواکونه وایي چې تر دې وروسته دوی په ځوابي ډزو لاس پور کړ. بلورته د عمر اعظم په نوم یو پاکستاني حکومتي چارواکي نن څرګنده کړه چې هندي عسکرو د کنټرول کرښې ته څیرمه پر کلیو ډزې کړې دي چې له امله یې یو هلک وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي او د دې په ځواب کې پاکستاني ځواکونو جوابي ډزې کړې دي. بلورته په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن ورتمان هند ته ستون شو. ابینندن ورتمان تیره شپه 9 بجې په واګه کې د پاکستان له خاورې پر پوله هند ته واوښت. د هند هوایي ځواک لوړ رتبه قمندان آر جی کی کپور پرون په واګه کې خبریالانو ته وویل قمندان ابینندن مشته وسپارل شو. د هند هوایي ځواکونو د اصولو له مخې به هغه د روغتیايي معاینې لپاره ځي. دا معاینې په خاص ډول د دې لپاره باید وشي چې پیلوټ له الوتکې چې سقوط یې کړی ځان اچولی او د هغه پر ټول وجود د پیش فشار راوستی دی. د هند هوایي ځواک خوشحاله دی چې هغه راسره یو ځای شو. د قمندان ابینندن میګ یو جټ الوتکه د تیرې چهارشنبې په ورځ د پاکستان هوایي ځواکونو وویشته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. سعودي عربستان وایي د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن څخه تابعیت اخیستی دی. ریاض دا اعلان پرون یوه ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د حمزه بن لادن په باره کې د اطلاعاتو د ورکولو په خاطر 1 میلیون ډالر جایزه کې شوه. ریاض په دې برخه کې توضیحات نه دي ورکړي چې ولې له حمزه بن لادن څخه تابعیت ګرځولی. خو دا خبره یې کړې ده چې دا پریکړه یې د فبروري په 22مه کړې وه او اوس یې ټولو ته اعلان کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په بیان کې ویلي وو چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې د مشر په توګه راڅرګندې شي. دیرش کلن حمزه بن لادن د 2018 کال د جولای په میاشت کې په یوه آډیویي پیغام کې ویلي وو چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه به د خپل پلار د وژلو غچ واخلي. او وروستی خبر دا چې د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي وویل ولسمشر ډانلډ ټرمپ شایي روانه میاشت په فلوریدا کې د چین له مشر شي جین پینګ سره د دواړو هیوادو د سوداګرۍ پر لارو چارو خبرې وکړي. د سپین ماڼۍ اقتصادي سلاحکار لاری کودلو فاکس تلویزیون ته وویل چې ټرمپ او شي جین پینګ شایي د دې لیدنې کتنې پر مهال د سوداګرۍ په برخه کې یو نوی تړون وکړي. کودلو بیا وویل چې دغه نوی تجارتي تړون به د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې یو حقیقي انقلاب رامنځته کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې د ورځې تاوده موضوعات راخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړی توپ ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار نن په کابل کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې، چاودنو او حملو دوام د سولې د پروسې پر مخ څپېړې وګڼلې. دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کېږي چې تېره ورځ په هلمند کې د طالبانو په یوې حمله کې 30 افغان پوځیان ووژل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا هم ورته غوښتنه لري. په دې اړه نور توضیحات له کابله د اجمل تورمان پر راپور کې.
د افغانستان د سولې خبرې او په دغه هیواد کې جګړه اوګه په اوګه په داسې حال کې چې ټاکل شوې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې تر دوه ورځني ځنډ وروسته نن بیا پیل شي، په هلمند کې د طالبانو په یو برید کې 30 افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. روان وضعیت ته په کتو د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي له امریکا غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې د اوربان موضوع ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په هلمند کې د طالبانو وروستۍ حملې ته په اشاره سره وویل یقیناً دا د سولې د پروسې پر مخ څپېړې دي. کوم کسان چې په دغو عملو کې داغ ویني له دغو اعمالو او حمله کوونکو بدې خاطرې پیدا کوي. زه له امریکایي چارواکو له ښاغلي خلیلزاده دا غوښتنه لرم چې تر کومه لا اقل طالبان موقت اوربند رعایت نه کړي، له دوی سره خبرې ونه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې امریکایي چارواکي او طالب استازي تر دوه ورځنۍ دمې وروسته نن په قطر کې بیا د خبرو میز ته کښېني. دا خبرې چې د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ پیل شوي د دوه ورځو لپاره روانې وي، چې تر ډېره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د دوی تر وتلو وروسته به د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کېږي متمرکزې وي. خو ورسره هم مهاله تېره ورځ د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پر 215 میوند قول اردو د طالبانو په یوې حمله کې 30 افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. طالبانو د دغې پیښې د مسؤلیت په منلو سره ادعا کړې چې په دغه حمله کې امریکایي پوځیان هم وژل شوي، خو د هلمند والی ویان دا ادارت کړی ده. د راپورونو پر بنسټ طالبانو په یو شمېر نور ولایتونو کې هم خپلو وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا هم د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه لري.
د اوربند خبره تر اوسه پورې نه ده سوې. په داسې موضوعګانو کې زه فکر کوم چې ښه خبره د اوربند وي چې هغه ډېر عاجله وشي. اوس هم دوی دواړو طرفو ته خاص ته وچي هغه مشکل چې دوی په منځ کې دي هغه نور چې اوږد نه کې هغه حل کې و چې د اوربند موضوع ته ژر ورسېږي.
سید اکبر اغا له حکومت امریکایي ځواکونو هم غواړي چې هوایي بمبارۍ کوم چې په خبره تر ډیره پکې ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوړي ودروي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
له اجمل تورمان څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو چې د افغانستان د سولې موضوع یې څېړلې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل د نن ورځې ورسپانو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې پاړه لیکنی او سرلیکنی چاپ کړي دي. ویساق خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي د طالب او امریکایي استازو ترمنځ ځنډیدلې خبرې نن بیا پیلېږي. په مطلب کې وړاندې راغلي په خطر کې د طالب او امریکایي استازو ترمنځ پیل شوې خبرې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارولو پر موضوع راټولې وي، ظاهرا د یو لړ اختلافونو له امله دوی ورځې وځنډېدې. په مطلب کې د سیاسي چارو د افغان شنونکي وحید بوجده په حواله راغلي چې امریکایي چارواکي له افغانستان څخه راتلونکو پنځو کلونو پورې د خپلو ځواکونو پر استلو ټینګار کوي، خو طالبان هڅه کوي چې امریکایي لوری راضي کړي چې خپل ځواکونه په څو میاشتو کې له افغانستان نه وباسي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي پاکستاني پوځیان له امریکایانو امتیاز اخلي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې په قطر کې د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو روان دی، طالبانو په هلمند کې په 215 میوان قولي اردو حمله وکړه. طالبانو ادعا کړې چې د دوی حمله په هلمند کې د امریکایانو په کمپ وه چې څو تنه امریکایي عسکر یې هم وژلي دي. خو د یاد قولي اردو مسؤلینو بیا مخالفینو ته دا وخت مرګ ژوبلې ترڅنګ ویلي چې په دغه حمله که د ګارنیزون د قمندان په ګډون یو شمیر افغان عسکر هم وژل شوی دي. سرمقاله لیکونکی د یو شمیر کارپوهانو په حواله لیکي چې پاکستانی پوځیانو طالبانو ته دستور ورکړی چې د قطر په غونډه کې د امتیاز اخیستنې په هدف باید خپلې عملې زیاتې کړي. په سرمقاله کې وړاندې د دغو کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې پاکستان له طالبانو نه د ابزارو په توګه کار اخلي او د دوی له جګړې څخه هغه هیواد پولي، پوځي او سیاسي امتیاز ترلاسه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د کابل پروسې د ناستې په اړه لیکلي. په مطلب کې راغلي دغه ناسته چې ډېر ژر به جوړه شي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې په اړه وایي له دیرشو زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. په مطلب کې د بهرنیو چارو وزارت د ویان صبغت الله احمدي په حواله راغلي چې د دې غونډې بحثونه به ډېرې د سولې په اړه وي. په مطلب کې دا هم راغلي چې که څه هم د دغې ناستې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اندې ویلي چې په یاد غونډه کې دوی ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
د افغانستان د جمهوري ریاست ولسو کاندیدانو پرون د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره رای ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو څوکیو ته یو اتیا تنه کاندید شوي وو. تفصیل د فرشتې جلال زئی پر راپور کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره ولسو کاندیدانو پرون پارک کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره رای ورکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو دربېدو د کمیسیون د نویو کمشنرانو چوکیو ته سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې ادارو یو اتیا تنه کاندید کړي وو. د جمهوری ریاست کاندیدانو پرون پارک کې ترګيري مخ کې د هغوی پروګرامونه، نظرونه او پلانونه واریدل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر با ډیر ژر هغه څوار لسنه چې تر ټولو ډیر رایې اخیستې دي ځنګړو کمیسیونونو ته ورمعرفي کړي. ولسمشر به شایي په دوه یا درې ورځو کې له هغو څوارلس کسانو چې تر ټولو ډېرې رایې اخیستې دي اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو دربېدو کمیسیون او دوه تنه د دواړو کمیسیونونو د دارالانشاګانو مشرتابه ته ورمعرفي کړي. د کمیسیونونو رئیسان او منشیان به هغوی د قانون له مخې په داخلي انتخاباتو کې ټاکي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره د انتخابات باید تیرونی د چهارشنبه پورس شوی وای. خو ارګویل چې د جمهوری ریاست دوه کاندیدان عبداللطیف پدرام او محمد حنیف اتمر په سفر تللی وو، لدی عمل رایګیری جمعې ته وځنډول شو. د افغانستان د دلی وزارت مرستیال محمد قاسم حلیمی پرون د حقوق کسانو نمونه اعلان کړ چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې.
سید عصمت الله من نهرای، مولانا محمد عبدالله نهرای، محمد قاسم الیاسی اترای، اورنگزیب اترای، مسافر کوکندی اترای، هوا عالم نورستانی اترای، حبیب رحمان ننگ اترای، محمد یونس طغرا اترای، چمنشاه اعتمادی اترای، محمد زاکر زکی اترای، محمد حنیف دانشیار اورای، گیتی اورای، زهرا بیان شنواری اورای، سید قطب الدین رویدار اورای.
د افغانستان ولسمشر د دلوي په دروښته منیټه